د ډیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. خبری خبرونه پیل شوې ده. تاسو قربانی یو زمو نظر شهید
او زم بختور شه.
نن د چهارشنبه بخنه غواړم، نن د زیارت یا پنجشنبه ورځ کال 2019 د می د میاشتې 14مه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنګټن ډي سي کې د ماسپښین یوه بجه ده. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
نن په پاکستان کې د روپۍ بیا د امریکایي ډالر په مقابله کې د پرون په نسبت شپږ روپۍ نوره غورځېدلې ده او د یو امریکایي ډالر بیا 138 روپو ته ختلې ده، چې تر بل هر وخت په پاکستان کې تر ټولو ګرانه بیا ده.
بلې لوري ته د خیبر پښتونخوا پېښور های کورټ نن په حراستي مرکزونو کې قیدیانو ته د اسانتیاو ورکولو امر کړی دی او دغه ډول مرکزونو په قانوني حیثیت یې پوښتنې کړي دي. د قانون وزیر سلطان خان وایي چې مرکزونه قانوني دي خو د عدالت فیصله به عملي کوي.
او د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ وایي د ایران، شمالي کوریا او وینزویلا په ډول مخالف هیوادونو په ضد پوځي طاقت کارولی شي. امریکا د ایران سره د تاوتریخوالي وروسته 13 ورځ د عراق نه خپل یو شمېر سفارتکاران وستلي هم دي.
سرټی کې تاسو اوریدل په خبرونه کې دا یو شمیر نور مهم راپورونه، موضوعات او مرکې لرو. تاسو ته به وړاندې کوو زموږ سره ملګری اوسئ.
درمن اوریدونکو او لیدونکو دا وایس اف امریکا دیوا دا د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه زمونږه دا خبرونه تاسو نیخ په نیغه اوري په ټلویزیون ګوري او د دیوا په فیسبوک باندې هم زمونږه دا روانه خبرونه لیدئ شئ. قدرمن اوریدونکو څنګه تاسو اوریدل، په پاکستان کې یو وار بیا د پاکستانی روپۍ په مقابله کې د ډالر بیا نور زیاته شوې ده، یعنی د پاکستان روپۍ نور ښکته غورځېدلې ده. د دې علتونه څه دي او سیډون کې په دې باندې څه نظر لري؟ د ډیو رادیو خبريال ریاض حسین په دې سیډون کو سره خبرې کړې.
د پاکستانی روپې په مقابله کې ډالر یو ځل بیا ګران شوی او ویل کیږي دا د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې دي او د یو ډالر بیا دا وخت 138 روپې ته رسیدلې ده. د پاکستان په انټر بینک کې پرون د شورو په ورځ د یو ډالر بیا 138 روپې او 50 پیسې وا او نن د زیارت په ورځ په کې شپږ روپې او 50 پیسې نور اضافه شوې ده او یو ډالر 138 روپې ته رسیدلې دي. د پاکستانی روپې په مقابله کې د ډالر قدر په داسې وخت کې سیوا شوی چې پرون د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت د ډالر د قبو کولو لپاره یو کمیټه هم جوړ کړې ده. په پاکستان کې د بهرانو پیسو د بدلونکو د اتحادی مشر ملک بوستان وایي چې په مارکیټ کې د ډالر برخ کتتل د رصد او طلب سره تعلق ساتي او دا چې د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF سره د لوزنامې وروسته دا یره هم سرګندېږي چې روان کال دسمبر کال 2019 پورې به د روپۍ قدر د 15 نه تر 40% پورې نور هم راکم شي.
سپلائی نہیں تھی، آج انٹر بینک میں آپ نے دیکھا تھا کل 141-40 پہ مارکیٹ کلوز ہوئی تھی اور آج 148 کا ہائی مار چکی ہے ابھی تک اور ابھی 145-46 پہ کھڑی ہے، تو یہ 4-5 روپے کا اضافہ ہوا انٹر بینک میں بھی.
اقتصادی پوهان وایي چې د IMF سره د قرض یا پور په سر شبي ټول شرطونه لا ډیر په ډاګه نه دي او دغه شرطونو په سرګند ډول ښکارا کېدو پورې به د پانګوالو اعتماد نه پرزې کیږي. ورسپانې وایي د IMF نه د پور اخستو په شرطونو کې پاکستان منلی و چې روپۍ به په پرانستې مارکیټ کې آزاد پرېږدي. د اقتصادي چارو کارپو پروفیسور ډاکټر میراج الحق وایي چې د روپۍ د قدر د کمی نیغ په نیغه اثر به د پاکستان د درآمداتو په بیو وي او د هغې قیمتونه به زیات شي او د درآمداتو په سر به پاکستان ستان لزیات پیسې ورکول وی.
IMF چې اوس کم بیل اوټ پاکستان ته ورکړی دی، د سره هم کم چې ایکسچینج ریټ دا په مارکیټ فورسز یعنی مارکیټ په داغي ډیټرمینیشن کوي، داغي تعین با د ډالر په مقابله کې چې نه هغه مارکیټ کوي، ګورنمنت په پای کې انټرونشن نه کوي یعنی د سٹیټ بینک په تھرو باندې روپۍ اگر چې نه دا مارکیټ داغي تعین مارکیټ کوي، ډیمانډ او سپلای کوي، روپۍ د ډالر په مقابله کې داغي ویلیو او قدر نور هم کمې دی شي. زمنګه کمرا چې امپورټډ کمارټیز دي بهر نه چې څومره شي زمنګه غوړ خاص کر چې کم آئل دي یعنی تیل د هغه پیمنټس موږ په ډالر کې کو نو هغه به موږ ته ډیر زیات
په پاکستان کې د بهرانو پیسو د بدلونکو د اتحادیې سره تعلق لرونکي ظفر پراچا ډیور ریډیو ته ویلي سو پوری چې د آی ایم ایف سره د لوزنامې جزئیات په سرګند ډول مخې ته نوي راغلي په مارکیټ کې به هم دغه ډول اوازې موجود وي او ډالر نور هم ګرانی دي شي د ډالر د قدر سیوا کې دو سره د پاکستان د ونډو بازار هم راغورځېدلې دي او دا وخت 344 پوینټونه کم روان دي د آی ایم ایف سره د لوزنامې وروسته د ونډو بازار د 13 ورځو راهسي مخ په ټیټه دي ریاض حسین وائس اف امریکہ ڈیوا مردان
دی وا قدر منو لیدونکو او اوریدونکو تاسو د غ راپور واوریدلو چې د ډالر په مقابل کې د روپیو بیا چې د هغه په بي ساري ډول خکته شوې ده په دې اړوند باندې زموږ سره په تاریخ پرونی کې محمد اکرام هم راغلی او څېړنه وړاندې کړې ده چې د دې په څه اغیز وي پر اقتصاد باندې او په مارکیټ باندې د پاکستان تفصيلات یې تاسو ته وړاندې کوو
پوهان دی په مارکیټ باندې په هدیغې دی ویل چې دا په سپلای اینڈ ډیمانډ باندې وي یعنی چې یو سیس سمره په مارکیټ کې شته دی او سمره خلک د هغې طلب کوي سمره خلکو ته پکار دی یو خو سٹاک مارکیټ اکثر په یره باندې هم خکته او برکیږي دا وخت چې د آی ایم ایف سره کومه لوزنامه شوې ده ډیر سوزونه خلکو ته واضح نه دي دا یری هم دي په میډیا کې هم راغلي دي چې آی ایم ایف دا یو شرط هم دی چې پاکستان باید د روپۍ قدر د 15 نه تر 20 فیصد پورې نور هم ښکته کی نو د خلکو په ذهنونو کې دا یو یرشته دی چې کې دې شي روپۍ نور هم ښکته لاړ شي 15 نه 20 فیصد پورې نو د هغې د وجې بیا خلک په مارکیټ کې د ځان د پاره ډالر ګوري نن هم داسې شوي دي چې ډېرې ډالرې خلکو ته نه ملاوېدلې د چا سره چې څه ډالرې پرتې دي هغه د ځان سره ساتلې دي نو کله چې په مارکیټ کې ډالرې کمې شي نو ډېر خلک د هغې ډیمانډ کوي بالکل د دې مثال داسې دی لکه په بازار کې چې ته یو سبزی اخلي او په بازار کې سبزی لږه ملاویږي او خلک پی ډیر شي نو چې کله خلک ډیر شي نو د سبزی قیمت به برخی دي همدغه شان په پاکستان کې هم شوی دي ځکه چې خلک یریږي چې روپۍ به نور هم ښکته لاړ شي چې روپۍ نور ښکته لاړ شي نو د ډالر قدر چې کم دی هغه سی واشي نو دا یو ډیر غټ علت او علت ته اوجره چې ډالر په بره لاړ په پاکستان کې خو دي چې څنګه ویلې چې د دې کې اوس دوا کنټرډیکټری دی یا د یو بل پرځت خبرې دي عمران خان د دې وړاندې ویلی چې موږ به دا د مارکیټ عواملو ته پرېږدو یعنی چې په مارکیټ کې څنګه بیهیویر کیږي په مارکیټ کې څنګه ښکته بروالی کیږي دا غیر سره روپۍ ښکته بره کیږي خو په خپل بیا ویلي دي چې د دې لپاره یو ډله جوړه کړې ده چې هغه به روپۍ ښکته کېدو ته نه پرېږدي نو دې ده کې هم ځینې خلک بیا وایي چې څنګه بیا پی آیا حکومت به په دې باندې اثر غورځوي کنټرول به پې ساتي چې روپۍ به ښکته بره کېدو ته نه پرېږدي خو دغه بیان چې کوم هغه زیاتره یو سیاسي بیان ښکارېدو
محمد اکرم تاسو خو دا په تفصیلات سره واضح کړه خو د دغه روپۍ غورځېدل به په پاکستان کې په مارکیټ یا په اقتصاد باندې څه اثر ولري آیا دا به داسې منفي اثرات ولري آیا دې کې به کومه ګټه هم وي که نه وي
د هر یو ملک لپاره د هغه ملک د کرنسۍ د قدر کمیدو ګټه او اثرات ګټه او نقصانونه هغه بدل وي که کوم ملک زیات بهر ملکونو ته سامانونه لیږي یعنی د هغې برآمدات ډیر وي او ته ډیره ګټه کوي خو که کوم ملک برآمدات یې کم وي او د نورو ملکونو نه سامانونه رالیږي نو هغوی ته بیا تاوان ډیر کوي د پاکستان حال که موږ واخلو نو پاکستان د چین په شان یا د تایلند یا د نورو ملکونو په شان فلپین به موږ یاد کړو بنګلادیش به موږ یاد کړو بار ملکونو ته دومره څه نه لګي څومره چې په خپل راغواړي نو د دې د وجې پاکستان ته به هغه عمره ګټه نه کوي ګټه خو یو دار چې ته بهر ملکونو ته کله سامان لګي نو ستا سامان یو خدا دې ارزان شي بار خلک بیا ستا ډیر سامانونه اخلي د دې د وجې په ملک کې کمپیټیټیونس یا مقابله زیات شي. ډیر سامانونه چې بار ته ځي نو ډیر ګټه راځي، په ملک اقتصادي وده هم ورسره سیوا کیږي، نو دغه ګټه ده. خو تاوان بیا دار یک بهر ملک نه تسره غواړي زیات مقدار کې د برآمداتو په نسبت، نو هغه تاته بیا ګران پریوزي، ځکه چې ستا د روپۍ ویلیو یا قدر کم شي. او د دې سره تر ټولو بل غټ چې کم اثر دی هغه په پاکستان کې ډیر لیدلی شوی هم دی، او هغه انفلیشن یا ګراني ده. په پاکستان کې څو میاشتې وړاندې هم چې کم رپورټ راغلی و هغه کې 10% ګراني سیوا شوې ده. تیر کال چې کم یو سیس په 100 ملاوېدو، سخت کال هغه په 100 او 10 ملاوېږي، نو گرانی ورسره زیات شي. خلک چې کوم تنخواګانی اخلي، فرض کړئ یو کس اخلي 50,000 تنخواه، داغه تنخواه خو هغه شان نسی واکېږي، او روپۍ 10% یا گرانی 10% زیات شوله، نو دا هغه چې کوم پرچیزینګ پاور دی یا د سامانونو د اخستو چې کوم طاقت دی هغه کم پاتې شي او سیزون ورته ګران شي.
مننه ډیر مننه کوو اکرم صاحب،
ډیر مننه.
درمن اوریدونکو او لیدونکو دا وایس اف امریکا دیو دا د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز مزمنګه خبری خبرونه ته غوږی. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د چین په یو انټرنیټي کمپنی واوی ټیلی کمیونیکیشن باندې بندیزونه لګولې دي چې هغه خپل توکي یا خپل سرویسز یا خپل خدمات په امریکایي کمپنیو باندې نه خرڅوي. د دې به اغیز سوي په اقتصاد باندې او په چین بیا سره اثرات وي، په دې باندې څېړنه اخلو د څېړنکار پیر زبیر شاه صاحب نه. پیر صاحب بخیر.
بخیر
پیر صاحب. امریکا ولې دغه بندیزونه لګولې؟ کاول دې باندې لګ اوریدونکو پوه کړو.
جی بندیزونه خو مین چې کوم علت دوی ښایي هغه دا وایي چې چاینا چې کومه ټیکنالوژي استعمالوي، اسپیشلی هواوی کمپنی چې کوم استعمالوي لګیا دی، دوی دا وایي چې په دې په ترو دوی جاسوسي کوي او د امریکې چې کوم کامی سلامتی دا هغه ته خطره جوړوي. دا چې کوم انفارمیشن ټیکنالوژي دا او نور چې کوم ډیجیټل هغه دی، دوی کې دوی وایي چې داسې سیستمونه دي چې کوم دوی استعمالوي چاینا د جاسوسي لپاره او اسپیشلی امریکای کې دنه دوی دا کار کوي. او نږدې وخت کې دوی یو قسم نیولې او هغه تبم سزا ډېر زر ملاو شي. نو خو بهرحال اصلي چې کوم دوی خبره کړې دا هغه د کامی سلامتیا ده، چې دا کامی سلامتیا ته خطر ده.
د دغه کم نه چې کوم وایان د پیر صاحب هغه دا ویلې دي چې دغه کمپنی سره د اوسه پورې 4 اربه یعنی 4 بلین کسان د دوی دغه استعمالی او دغه د جاسوسۍ تورونه هغوی رد کړي دي. که دا راته ووایه چې د دې نقصانات به چین ته څومره وي او په امریکا کې به هم د دې په اقتصاد باندې یا په کاروبارونو باندې ساغیز پریوزي؟ ځکه چې دغه کمپنی خو د هغوی کار دا و چې دا په دنیا کې د 5G یعنی د تیزترین انټرنیټ لګولو تر ټولو وړاندې یوه کمپنی ده.
او بالکل کتا سو ګورې چې کوم دا دلته دوی دا آرډر کړی دی امریکای حکومت په کې دوی دا کمپنی نوم نه دی اخیسته، خو ښکاري دا چې دا هم دغه کمپنی دوی یادوي. نو دې کمپنی ته خو به ډېر غټ نقصان نی ولې چې دا خو بلیونو ډالرو هغه د کاروبار کوي دوی. او بیا تر امریکا دا نه ورته وایي چې په امریکا کې، امریکا کې خو دوی اوس بند کړل، خو نور هیوادونو باندې دوی غږ کړی دی چې دوی د پابندۍ په ولګي. که دغه مخکې چې کوم ZTE دی هغه یو مشر و، هغه په کاناډا نیولې و ولې چې هغه د ایران چې کوم بندیزونه دوی لګېدلې د هغه خلاف ورزي تورې په لګولې و. او دین علاوه لکه چین پاره به هم یو ولج دا چین حکومت کمپنی دا، نو چین پاره هم سفارتی طور باندې هم نقصان دی. امریکای ته به نقصان خلکو ته به ډیر وی په یو شکل کې، او ورسره کمپنیانو ته به وی خلکو ته به دا وی چې 5G څنګه تاسو وی دا خو لکه اوس مستقبل دا مین هغه دی. او کدا فرض کا د کې تاخیر وشو، د کې ټیم لګې دو، نو امریکا به نور هوادونو نشاته پاتې شي چې کوم خلک دي چې دا ټیکنالوژي باندې ګوره. هر یو شی آنلاین دی، که هغه گاډی دی، گاډی نر واخله تر کورونه پورې سمارټ کورونه دي، او دا هر یو شی به 5G نتورک چلیږي. نو هغه مطلب دا شی چې دا شی به وزنډي. نو امریکا کې نو خلکو ته به دا غشي او بل هغه کمپنیانې چې کوم کاروبارونه کوي کوم دې سره تړلې کاروبار کوي ملوثي کاروبار کوي نو هغه ته به نقصان نیول چې دا شی به وزنډلې شي او ور سره به نور داسې کمپنیانو ته به ځي چې کېدی شي هغه دې نه ګرانی الټرنیټیوز دي هغه به ګرانی نو دا نقصان شته خو بهرحال حکومت دا وایي او په دې باندې نور نړیوال هیوادونه هم ډېر په دې متفق دي چې دا چوکې د چاینا کمپنی دا د حکومت سره کار کوي نو ډېر ګمان دا چې دوی به جاسوسیم کوي خو دا کمپنی په خپله دا وایي چې موږ هر یو حکومت سره د اګریمنت ته تیار یو چې موږ به جاسوسي نه کوو خدا دریز سوک نه اخلي
پیر زبیر شاه صاحب دا خو د امریکای د صدر ډانلډ ټرمپ دا غي ګامونو یو برخه هم کې دی شي چې هغه غوښته کړی چې د چین پر ډیرو توکو باندې به بندیزونه لګي او ټیکس به زیاتای
بالکل دا خو ګوري دا خکاری داسې چې کوم هغه غټ جنگ روان دی مونږ وینو د امریکای او چین تجارتي کوم جنگ روان دی دا هغه برخه ښکاری او هغه باندې هم امریکای په هغه لګول ټریف سه په لګول نو هغه په جواب کې چین هم لګولې دي نو موږ اوس ګورو چې چین دې ته څنګه جواب وي اوس پورې خو غندنه کړی دا دې ګام خبرال دا دې چې دا واقعي مکه چې کوم ټریډ وار چې کوم دې چې ورته وي تجارتي جنگ هغه برخه ده
ډیر مننه پیر زبیر شاه صاحب
ډیر مننه
رنوی زتمنو اوریدون کولیدون کو خبرونه لا دوام لري او ستاسو د ملتیات خمننه کو چې تر دا د مزمن سره په خبرونه کې مالیاس د محل زو یو بل مهم سیمه ایز راپور ولوري ته چې د پیښور های کورټ نن حراستي مرکزونو کې قیدیانو ته د اسانتیا ورکولو امر کړی دی او دغه ډول مرکزونو په قانوني حیثیت تر پختنې لاندې کړی دی او د قانون وزیر سلطان خان وایي چې مرکزونه قانوني دي خو د عدالت فیصله عملی کوي او دغه سانتیاو کې ویل کیږي چې دوی ته به د روغتیا لپاره سانتیاوي وي او د دې ترڅنګ د خپلوانو سره د لیدو سانتیاوي تفصيلات تاسو ته حمید الله په خپل راپور کې وړاندې کړي
د پېښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ او جسټس عبدالشکور دو کسیزه بنچ د انټرمنټ سنټرو یا حراستي مرکزونو کې ساتل شو بندیانو په سوال سور پټیشنو کې د فیصلې په وخت بندی کسانو ته د صحت او ورسره د خپلوانو او دوستانو د ملاقات د سہولیات ورکولو امر کړی دی د پښتونخوا اډیشنل اډوکیټ جنرال وقار احمد خان عدالت ته وویل د آئین نه د ختم شوی 200 ویختې ماده لاندې نیډ اف سیول پاور ریګولیشن قانون سره جوړ شوی انټرمنټ سنټر د پښتونخوا اسمبلی د کال 2019 د کنټینیوشن اف لاس ان ارست وایل فاټا اینڈ فاټا ایریا سره دا قانون پر ځای ساتلې ځکه دا انټرمنټ سنټر هم فعال دي د قانون وزیر سلطان خان وایي د ځینو قانونو د دوامدار ساتلو د پاره د کال 2019 نوي قانون دا نیمګړتیاوي ختم کړې دي
نو دا الته کې سپیشل داسې حالات او جراغې لپاره د اکشن ان ایډ اف سیول پاور دا قانون پاس شو نو صوبایي حکومت چون کې دا اوسم د انټرنمنټ سنټر هم شته فوج چې کم دی یا کم چې سکیورټي فورسز دي سیول اډمنستریشن په مدد کې لګیا دي په دغه علاقو کې خپل کارویان هم کوي نو غیر لپاره قانوني چې کم کور دي نه غډیر زیات ضروري او هغه کته ستیا چې موږ د صوبایي سملې نه د پارټه د پاروم د ایکس پارټ او د ایکس فارټ د پاروم هغه موږ پاس کو نه کنټینیوشن وشو نو قانوني حیثیت خو بار لغې ته اوس ملو دي او نور چې کم دی های کورټ چې کم دی نه د صوبې غټ عدالت ته چې څه وی غواړي بورته حکومت پیش کوي
خو عدالت په خپل ریمارس یا خبرو کې وویل چې د آئین بنیادی ماده ختم شو نو د هغې لاندې جوړ شوی قانون څنګه ساتل کېدی شي او وی ویل په دې حق له عدالت ته اوسنی سایلان یو ځانګړي قضیه راوړل شي وړاندې هم د پېښور های کورټ د حکومت نه د انټرمنټ سنټرو او د پخوانی قبایلي سیمو د پاره د کال 2019 د ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن د قانوني حیثیت سپیناوي غوښته وو خو سلطان خان وایي د قانون د خصوصي حالاتو د پاره جوړو او حکومت د دې د ضرورت وخت په وخت جان چخلي او د ضرورت ختمېدو سره به د قانون هم ختم شي
دا خو چرم پرمننت اریجمنت نشی کیږي لکه ما تاسو ته وویل چې یو مخصوص حالات د غیلاند د اکشن ان ایډ اف سیول پاور دا قانون راغلی وو. حکومت به د دې ریویو کوي، پیریوډیکل ریویو به کوي، او چې کله حالات داسې حد تر الله دیو کې ضرور شي په درې میاشتو کې وشي، شپږو میاشتو کې وشي، چونکه اوس تاسو وکتل چې موږ پولیس هم هلته کې لاړو، اوس چې کوم دن عدلیه هم لاړله، نو چې څنګه دا سیستم لږ شانتې ځان ونیسي او بیا خپل کار په صحیح طریقې سره فولي فنکشنل شي، نو دا به موږ وډرو کړو بیا د هغې نه پس دا خو چرم پرمننت نه شي کېدل.
په های کورٹ کې د انټرمنټ سینټر او د بندیانو پر ریټ پټیشنو کې شکایت شوی چې دلته په کلونو بندي کسانو ته د جرم نویت نه دی ښودل شوی او دوی به مقدمه بندي ساتل شوی دي. دلته زیاتره هغه کسان بندي دي چې ترهګرو تنظیمونو سره په اړیکو او د ترهګرۍ د پیه په حق لا تور نه وو. دا قانون په کال 2013 کې د جون په میاشت کې جوړ شوی، خو په یو قانوني نقطه د کال 2018 نه راپدې خو په سواد کې د نیول شو شکمنو ترهګرو کسانو د پاره هم عملي کېدو. حمید الله، ویو ویر، ډیو نیوز، په خبر.
قدر من اوریدن کو او لیدن کو دا وایس اف امریکا دیو دا پیښور کې تیر ورځ د یو ډاکټر د ډاکټر پزت باندې تشدد ورستو ډاکټرانو هلته هړتال شروع کړی دی. نن دغه هړتال دویم ورځ ده. غوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې ډاکټرانو ته تحفظ ورکړی شي او دا چې ګنې هسپتالونه دغه حکومت لګیا دی دا پرایوټایز کوي، د دې په ضد باندې دغه احتجاج نن دویم ورځ و هم روان و. د ډیور ډیو خبریال عبدالرزاق په یو ویډیو پیکیج را لېږلی.
د خیبر پختونخوا په سرکاري هسپتالونو کې د ډاکټرانو لخوا نن په دویم ورځ هم هړتال دوام لري. د هړتال لوجې هسپتالونو کې د ایمرجنسي سانګونو علاوه نور شوبې بند کړل شوې دي. د دغه کاربندیز لوجې هسپتالونو ته راغلي ناروغان د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. وایس اف امریکا ډیو نیوز سره خبرو په محل د ینګ ډاکټرز اسوسییشن مشر ډاکټر علمگیر خان ویل په ټولو سرکاري هسپتالونو کې به هړتال تر هغه وخت پورې جاری وي تر کومه چې د دې مطالبي نوی منلې شوی.
نوشیروان برکې عمران خان چې کوم دی کزن دی، مونږ وایي غدي نور د دې سوبې نه لاړ شي. د دې هیلث سیستم چې دغه ستیانا سی بالکل جوړ کړی دی، اول دې برکې سی بلاړ شي، هیلث منیسټر دی لاړ شي، چې کوم ځم په ډاکټر باندې اغا غونډګردي کړی دا اغا چې کوم د شتګردي کړی د پاسپټال کې دننه اغا دغه هیلث منیسټر خلاف دي کوم نه اغا دې اف آی آر کړ شي، اغا چې کوم ډی ایس پی دی اغا چې کوم نه اغا دې سسپند کړ شي او دغه خلاف کوم نه اغا دې انکوایري وکړي.
پیښور ډیرینګ اسپیټال ته د علاج د پاره راغلي مریضان او د هغي خپلوان وای چې د ډاکټرانو لخوا پیل کړی شوی کاربندیز له عمله دوی ته د علاج په مد کې هیڅ قسم سہولتونه نه ورکړي کیږي.
زمانو ضیا الله د باجوړ جنسي سره تعلق ساتم، حالت نه راغلي مو اسپیټال ته، د معدې لیک تکلیف مو غیره ټیسټ را کړو، د 16 تاریخ باندې را لمنن نړتال دی او دا غي د وژن غزما کارونه شو، ډیر تکلیف کې ما تکلیف امراته لري، بیمار مو باقی روزم دا تکلیف امراته لري، ډیر زیات سفر مې پسی وکړلو.
مونږ جی دا مردان نه راغلی دو وخت مينوم دی، یو اپریشن مو کړی دی په ایمرجنسي کې، دویم اپریشن یې راته چې ګم دی جی نن لیکلې وو، نن مو جی اپریشن زه تم یو مریض آل دا چې ګم دی زمونږ دا مریض نه اوسم ویني زیا غره پروت تر اته داسې په وینو سور باندې او دی وای چې بای زمونږ هړتال دی. دا ډاکټرانو
د ډاکټرانو د هړتال په اړه پیښور سیکریټریټ کې خبري غونډې ته د خیبر پښتونخوا وزیر اطلاعات شوکت یوسفزئی ویل چې د نړیوال دی صوبای حکومت د ډاکټرانو هر قسم مطالبه منلې دي. ولیکم ډاکټران چې د ډومیسایل په بنیاد کې دونکو برتو او تبادلو پر ضد احتجاج کوي د هغې خلاف په ډیر زر قانوني لار خپل کړی.
مونږ دغه په تعداد کې اضافه کړی ده، مونږ دغه ګریډونه پړاو کړی دي، مونږ دغه سرسټرکچر مونږ هغه زیات کړی ده، خکړی دی وره بهترین سرسټرکچر ور کړی ده. دغه نه پسوم کسې ایشو مونږ سره دی کیږي که ایشو نه یې سر په دې بنیاد چې مونږ ترانسفر یې کوو چیرې تاسو کوهستان ته لاړ شئ، تاسو چترال ته لاړ شئ، دی وي مونږ نه شو په دې به کمپرومایز نه کوو. دا په هر صورت به ځي چې چا ترانسفر شي دي زیبا یا به کور ته ځي. مونږ نن ماقام پورې ګورو، انتظار کوو، بیا چې مونږ سره کوم آپشن دی به استعمالو ان شاء الله.
د ډاکټرانو په وینا صوبایي حکومت د اصلاحاتو په نوم د ضلع او ډیویژن په سطح د هسپتالونو د شخصي کولو پالیسي مخې ته راوړي، ولې دوی مخالفت کوي. د نړیوالو هم په سرکاري هسپتالونو کې ډاکټرانو وخت په وخت د حکومت دغه پالیسي راوړلو پر ضد احتجاجي مظاهره کړي، ولې تیر ورځ د پیښور خیبر ټیچنګ اسپیټال کې د ډاکټر ضیاءالدین او د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر هشام انعام الله خان ترمنځ شوې جګړې له امله ډاکټرانو په مکمله توګه په هسپتالونو کې کاربندي سپیل کړی دی. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز پیښور.
درنو عزتمن اوریدونکو او لیدونکو، خبرونه دوام لري او دا مهال یو بل مهم راپور ولوري ته تاسو پام راګرځو چې د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویان ډاکټر فیصل ویلي دی چې د افغانو کډوالو د بیرته ستنېدو پروسه یو څه ورو شوې ده، خو علتونه یې نه دي واضحه کړي چې ولې. او بل لوري ته دای هم ویلي دی چې د امریکې څخه 50 تنه یا 55 تنه پاکستانی وګړي بیرته ډیپورت شوي دي او پاکستان ته پرون رسیدلی. تفصیلات یې سدي د غټول تاسو را بیا پیر په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان د بهرنو چارو وزارت د 50 پاکستانیانو د امریکا څخه بیرته هیواد ته د رالیږلو پخلی کړی دی. بل پلوته د امریکا او د ایران ترمنځ د تاوتریخوالي په اړه ویلي چې په کار دی دواړه هیوادونه د زغم څرګندونه وکړي او خپلې ستونزې د خبرو د لارې هوارې کړي. په اسلام آباد کې د ونیزه خبري غونډې سره وینا کې د بهرنو چارو د وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل ویل چې د امریکا څخه د پاکستانیانو هیواد ته واپس رالیږلو معاملہ د دواړو هیوادونو ترمنځ تیرې سمودې راهیسې خبري روانې دي. تیر ورځ 50 پاکستانیان د چارټر تیارې په ذریعه پاکستان ته رارسېدلې دي. د پاکستان دریځ واضح دی چې یوازې هغه پاکستانیان پاکستان ته رالېږل کېدای سي چې په امریکا کې د اوسېدو موده پای ته رسېدلې ده، او د پاکستان لاړخه هم د دوی د پاکستانی وګړو په توګه پخلی سوی. تیر ورځ د یو خصوصي الوتکې په ذریعه دغه پاکستانیان د امریکایي چارواکو لاړخه په سخت سیکورټي کې اسلام آباد ته راوستل سوي وو، او د ریپورټونو تر مخه امریکایي چارواکو هغه پاکستانیان چې په مختلفو تورونو کې ککړ نیول سوي وو پاکستانی چارواکو ته حواله کړي وو. د نورز پانی د وفاقي پلټونکو ادارې اف ای ای ته یو مشر چارواکي لخلي ویلي وو چې د امریکا څخه رالېږل سوي تنانو ته د سفري دستاویزونو د پخلي ورسته د تګ اجازه ورکړی سوي ده، خو پاکستانی چارواکي د هغه تنانو په اړه د څه ویلو څخه ډډه کوي چې په جرمونو کې ککړ وو. ریپورټونه وایي چې په تیرو ورځو کې امریکایي چارواکو د ویزا موده ختمېدو په وجود په امریکا کې د اوسېدونکو تنانو په ضد عملیات شروع کړي وو، او هیواد ته رالېږل سوي دغه پاکستانیان هم د ویزا موده تر سره کېدو په وجود په امریکا کې د اوسېدو له سببه نیول سوي دي. د دې څخه وړاندې امریکا د پاکستانیانو هیواد ته بیرته رالېږلو په معاملې د پاکستان د کورونو چارو درې چارواکو باندې سفري بندیزونه لګولې وو، چې په خلای د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د قومي اسمبلی قائمه کمیټي سره وینا کې هم کړې وو. خو دوی هغه رپورټونه رد کړي وو چې پر پاکستانیانو د ویزې په اړه سفري بندیزونه لګول سوي دي. امریکا څخه د دې څخه وړاندې هم یو شمیر پاکستانیان هیواد ته بیرته رالېږل سوي دي، خو د پاکستانی چارواکو لاړخه دا لومړی ځل و چې د دغه وګړو د پاکستانی کېدو د پخلي غوښتنه سوي وه. د دغه خبري غونډې په محل د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د امریکا او د ایران ترمنځ د روان تاوتریخوالي په اړه ویل:
Recent developments in the Persian Gulf region are disturbing.
په خلیج فارس کې حالات ډیر اندیشمن دي. په کار دي امریکا او ایران دغه معاملات د خبرو د لارې هوار کړي. د دې څخه وړاندې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي وو چې د امریکا او د ایران په جګړه کې به پاکستان د چا هم ملګرتیا نه کوي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو او لیدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ته غوږی د پاکستان او د افغانستان د پوزونو ترمنځ په ګډه پوله باندې تیر ورځ نښتې شوې وې. د دغه تفصیلات اورو د ډیوا رادیو خبریال حکمل روان.
د افغانستان سویلی کندهار ولایت امنیتی چارواکي وای دي زابل شامل زو ولسوالۍ اړوند د ډیورن په سفری کرخه د اغزن تر د غازی دو مخنیوي کړه. د کندهار امنیتی کمانډنۍ ویان جمال عبدالناصر برګزی له ډیوی سره په خبرو کې ویل افغان امنیتی ځواکونو هغه مهال د پاکستان د ملیشې په لارښوونه د وسلوالو له کمین سره مخامخ شول چې د شامل زو ولسوالۍ ته څیرمه ډیورن په سفری کرخه د اغزن تر د مخنیوي لپاره روان. د کندهار امنیتی کمانډنۍ ویان برګزی په وینا د افغان امنیتی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې د پاکستان څلور ملیشا او شپږ وسلوال وژل شوي او د اوو په شاوخوا کې ټپیان شوي دي.
همدارنګه زموږ میړنیو سرتیرو په ځوابي ډزو کې څلور پاکستانی ملیشا او شپږ وسلوال ووژل او اووه یې نور زخمیان کړل.
د دې پیښې په تړاو تر اوسه د پاکستان حکومت څه نه دی ویلې. نږدې یوه میاشت وړاندې د خوست پیرې ولسوالۍ ته څیرمه ډیورن سفری کرښه کې د اغزن تر د مخنیوي پر سر ورته پیښه هم رامنځته شوې او هغه مهال د خوست ځایي ادارې ویلي وو چې پر افغان خاوره د پاکستان لخوا په توغندیو بریدونو کې درې تنه ولسي وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی او اته نور ټپیان شوي وو. حکمل صدات، ډیوه رادیو، افغانستان.
نو زه تمن اوریدم کولیدم کو تاسو دغه راپور واوریدو چې د پاکستانی او افغانستان سرتیرو یا پوځي ځواکونو ترمنځ په پوله په ګډه پوله باندې نښتې شوې دي د اغزن تار لګولو پر مهال، او د افغان چارواکو له لوري دا هم شوې ده چې دوی څلور تنه پاکستانی ملیشا وژلې دي او همداراز و تنه نور ژوبل کړي دي. خو د پاکستان چارواکو د دې مرګجوبل په حق لا څه نه دی ویلي، خو د دې پیښې پخلی یې وی او ای ډیوا ته کړی دی. تفصیلات یې څه دي د نعمت الله سرحدي څخه تاسو کولی شئ چې واورئ.
دغه کومې نښتې سوي دي، دا د پاکستان د بلوچستان څخه د ضلع کلاسیفلا سره دي پوله، د ضلع کلاسیفلا د بازار څخه کم زیات 1.4 کیلومتره لرې د بادینی کم تحصیل څه دی. په داسې دا نښته سوي دي، د دغه در ژوب څخه بیا د کلاسیکلا، د کلاسیکلا څخه بیا در شین زلو پورې پر دغه سرحدي پوله باندې تقریبا ډېر وخت راځي اغزن تار کوم عمل دغه روان دي. پر مخکې هم پر دغه کلاسیکلا پر بارډر باندې د چارواکو سر دلته د پاکستاني او افغان چارواکو ترمنځ نښتې سوي وي، دلته د قبایلو او د پاکستاني چارواکو ترمنځ هم نښتې پر دغه پوله سوي وي. د تېرې ورځې کومې نښتې سوي ته هغه د ولګۍ کم چکپوت دی، د بادینی پر بارډر باندې د افغانستان کم د زنجیر پوسټ کم سره لګیږي، دغه سیم څخه شمال زو کوم علاقه ده. دې باندې پرون سهار پر اته بجې کوم وخت پاکستاني چارواکو دغه د ځای کم لیدي چارواکي دغه د مشر له خولې دغه د خارده کم ځوان ته لګول عمل پیل کی، په دغه محل افغان چارواکو پر دې اعتراض وکړي چې دغه کم تاسو خارده لګوي، ځوان ته لګوي، تاسو په افغان خاورې کې لګوي. پر دې باندې نه شته پیل چې د درنه وسلا وکړ او تاسو تقریبا دغه نشه د تیر شپه وخت پوری روان دي. خو تر دم غړي پر دې کم د ملیشا ځواکونو چارواکي دغه کوم یان دي په کوټه کې تر سر کوټه کې هغه تاسو ما کوم تماس ونیوي، اگر تاسو ستو تایید کوي خو دا نه وایي چې څومره د دې عسكر چې وجل پیږي یا څومره کې روبل دي. خو د دې دوايي مطلب دا خبر دی اس پی آر کوم دی مرکزی اس پی آر څه تابات خو دا خبر جاری کوي، خو تر اوسه پوری اس پی آر هم په جاره سمې دی ویلي چې کوم ځای خبر اعلان دی هغه دا تصدیق کوي. بالکل ډیر په لوی کته سره په دغه بارډر باندې نشته چې د چارواکو تر ما باندې ځوسم تاسو تر خپل موجود دي. خو د نن سره څه په دغه سیمه کې کوم د اغزن تار لګول بیا به مشر کېدو، هغه اغزن تار نه دی شروع شوی په دغه سیمه باندې ووسم دواړه طرفه کوم د چارواکي دغه یو بل سره خزدي خزې نیولې دي. خو کوم د تیر ورځې کوم اقدام شو هغه نه لیدل کېدو، نه درنه وسه کړېدل، نه د چنی وسه کړېدل، خاموشي پر سر دی پوله باندې. خو تر اوسه پورې چې دی نور کوم جزئیات څه خبر راځي پر مخ باندې بیا به موږ اوریدونکو سره شیر کوو.
خاطر دې ما پاکستانی چارواکو د مرګ جوبل پاړه سن دی ویلي،
تر اوسه پورې دې څه خبرې د دې تصدیق نه کړې چې موږ ټول چارواکي په دغه جوبل دي څوک کې مرګي دروست پر دې څه خبر هم نه دی جاری کړی، نه اس پی آر په جاری شوی دی.
سمه ډیره مننه، ډیره مهرباني نعمت الله سرحدي.
قدر من اوریدونکو او لیدونکو وایس اف امریکا ډی وته غوږی پاکستان امنیتی چارواکی وای بلوچستان په مستونګ سیمه کې د ترهګرو په ضد په عملیاتو کې نه ترهګر وجلی دی وای چې په دغه عملیاتو کې د دوی سلور عسكر هم جوبل شوی دی. تفصيلات د ډیو رادیو خبريال حمید سمسور پر ریپورت کې.
چارواکی دغه عملیات دوی لکوټې څخه د 50 کیلومتره په واټن باندې د سویر په لور په مستون کې ترسره کړل. په کوټه کې د تراګری د مخنیوي د ادارې کونټر ټیرریزم علي رتبه مامورین وایس اف امریکا ته وویل چې د مستون د کابوکو میران په سیمه کې د وسلوالو په ضد باندې و دوی ته د پټو شبکو له لوري معلومات ورکول سو چې بیا هلته امنیت خوندي ساتونکي د دلی ورغلې د دوی په ضد باندې عملیات پیل کړل. کونټر ټیرریزم وی چې دا وسلوالو له لوري پر دوی باندې ډزې وسولې او د غډول بیا دوی هم مقاومت وکړي چې په نتیجه کې نه وسلوال کسان ووژل سو. د سی ټی ډی په وینا چې په دغه عملیاتو کې څلور امنیتی عسكر هم ټپیان شوي دي. چارواکي وی چې دغه ځای اوس دوی صفا کړی دی او له دوی ځخه په زیات مقدار باندې درنه وسله هم ترلاسه کړې ده. د وجلسو کسانو مړی اوس د یدی مرستندوی ډلی د کوټي سیول هسپتال ته راوړل. د یدی مرستندوی ډلی وی چې وجلسوی کسان غټی جيري لري. د دوی لخلې سدا سشکاری سدا د مذهبي سازمانونو سربه اړیکی لري خو د حکومت لوري تر اوسه پوری د دوی د شناخت پاکل باندې هیڅ ډول معلومات نه دی ورکول سوی. خپلواک سرچینو هم تر اوسه پوری په دې باب هیڅ نه دی ویلي او دا نه د پډاګه کړي چې آیا واقعي دوی په مقابله کې وژل سو یا د مرګ لته څنور دی. د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان لیاقت شوانی ویل چې حکومت په پراخه پیمانه باندې د وسلوالو په ضد باندې عملیات پیل کړي دي. دا عملیات حکومت پر داسې مهال ترسره کوي چې دلته په روانه اونۍ کې په کوټه شارګه او هلته په ګوادر کې پر پیسي وټل باندې د وسلوالو له لوري بریدونه ترسره شوي دي. د دغه پیښو مسؤلیت د پاکستان تحریک طالبان او دغه ډول د بلوڅ وسلوالو له لوري په غاړه اخیستل شوي وو. په تیرو وختو کې هم حکومت د مستونګ په سیمه کې د وسلوالو په ضد باندې یو شمیر عملیات ترسره کړي وو. حکومت ادعا کړي ولا چې دوی ګڼ شمیر د داعش سره اړه لرونکي وژلي وو. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه.
درنو عزتمن اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري او د مهال زو بهرنی راپور ولوري ته چې په هغه موضوع باندې په امریکا کې ډیر تود بحث روان دی چې د امریکای ولسمشر ډونلډ ترامپ او زینی د ملی امنیت ټیم کسانو یې ویلي دي چې دوی که ضرورت وي یا ورته اړتیا وي نو د ایران یا شمالي کوریا او یا هم وینزویلا پر ضد به د سرتیرو ځواک څخه یا توان څخه کار واخلي. تفصیلات یې څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي مجاهد جواد.
ډونلډ ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په سر کې په افغانستان او سوریه کې بمی بریدونو ته اجازه ورکړې وه، ځکه د هغې ادارې ویلي وو چې دوی به د اړتیا پر وخت پوځي ځواک هم وکاروي. دا په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ د جګړه ییزو سیاستونو په اړه خپله اندېښنه هم څرګنده کړې وه. د هغه د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هم په بهرنیو هیوادونو کې د امریکایي پوځ نه ښکېلتیا له خپلو لومړیتوبونو څخه ګڼي. له بروکن انسټیټیوټ څخه مایکل اونلان وای دا د ولسمشر لپاره بده خبره نه ده چې لګ نرم غاړه ولري، که څه هم تاسو په رښتیا هم فکر نه کوي چې ترامپ دی د یو نرم دریز لرون کوي، خو دا هم رښتیا دي چې د غواړي له نویو جګړو څخه بچ پاتې شي او دا په خپله یو ښه خبره ده. ترامپ په ورته وخت کې ګواښ کړی چې د شمالي کوریا د توغندیو او اټومي ازموینو ته په اور او غصې سره ځواب ورکوي چې د ځینو سیړونکو په وینا له دې سره کیم جان اون د بی اټومي وسلې کېدو خبرو ته راوستل شو. که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې دا مهال ولاړې دي او د شمالي کوریا لخوا د لنډ واټن ویشتونکو توغندیو د ازمویلو پر سر اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي. په ورته وخت کې امریکا په ډبرو سکرو باندې بار د شمالي کوریا هغه کښتۍ هم ونیوله کومه چې د سکرو په صادراتو باندې د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه سرغړونه ګڼل شوې وه. سپین ماڼۍ همدارنګه ټینګار کړی چې له اټومي وسلو څخه د ایران د منع کولو په لاره کې پر پوځي غبرګونونو باندې هم غور کیږي. په وینزویلا کې د ټولواک رهبر نیکالس مادورو د ګوښه کېدو په لاره د وینزویلا په پوځ باندې د فشار راوړلو مسله یې بلده. په ایران د فشار راوستلو لپاره امریکا د مدیترانی سمندر ته خپل سمندري ځواک واسوه او ترامپ دا وښودله چې واشنگټن له زور څخه کار اخیستلی شي. همدارنګه که څه هم رد شوي دي خو داسې راپورونه شته چې پنټاګان تیاری نیسي چې منځني ختیځ ته 1,00,000 سرتیري واستوي. ترامپ ویلي، آیا زه به اوس هغه وکړم؟ یقینا، خو موږ د دې لپاره کوم پلان نه دی جوړ کړی. هیله ده چې موږ به د دې لپاره پر پلان باندې کار ونه کړو او که ومو کړ نو موږ به خای تر دې هم زیات سرتیری واستوو. که څه هم ترامپ نه غواړي چې په لویو جګړو کې ښکیل شي، خو د هغه د سختو خبرو په اړه هم په نوره نړۍ کې جدي غور کیږي. له بروکن انسټیټیوټ څخه مایکل اولان وای، زه فکر نه کوم هغه خلک چې د شخصیت ته ګوري او د ګواښونو ته ګوري نو په دې هم شک نه کوي چې د هغه د فکر یو برخه خای بریدونو لور ته وي. یو شمیر څېړونکي بیا وایي د ترامپ لخوا د زیات فشار تګلارې سره یوازې شخړې نورې هم زیاتې شوې دي، خو ملاتړ یې سخت دریز د جګړو د مخنیوي سبب هم بولي.
درمن اوریدونکو او لیدونکو، د خبرونه دی برخه کې تاسو ته د امریکا د کډوالۍ یا د ایمیګریشن د نظام په اړه د یو نوی بدلون رپورت وړاندې کوو. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ په دغه ایمیګریشن کې د اصلاحاتو وروستو په دغه رپورت کې راغلی دی چې هغه خلکو ته به په امریکا کې شهریت یا گرین کارډونه ورکول کیږي چا سره چې صلاحیت وي. وړاندې به داسې و چې دغه گرین کارډونه یا د امریکا شهریت به د خلکو د کورنۍ په بنیاد باندې ورکول کیده. اوس په دغه کې بدلون دا راغلی دی چې هغه خلکو ته به شهریت یا گرین کارډز ورکول کیږي چې څوک سکل ولري، صلاحیت ولري او تعلیم یافته خلک وي. د ډیو رادیو همکار صدقه جان په تفصیلی رپورت راکړي.
د صدر ترامپ د اعلان نه وړاندې د وایټ هاوس یو چارواکي خبريالانو ته وویل د ایمیګریشن د مقابله نوې نظام به په قابلیت اډانه وي چې په نتیجه کې به د امریکای په سرحدونو امنیت هم بهتر شي. د ایمیګریشن نوې نظام به په امریکا کې په مستقل توګه د اوسیدو اجازت نامو یا گرین کارډونو شمیره هم په زړه کچا ساتي. امریکا هر کال 1.1 میلیون گرین کارډونه جاری کوي، خو د نوي تګلارې تر مخه زیات هنر لرونکو او تعلیم یافته کسانو ته به د گرین کارډ په ورکولو کې ترجیح ورکولی شي، په ځای د دې چې ایمیګریشن غوښتونکي ته په دې بنیاد گرین کارډ ورکړي شي چې په امریکا کې خپلوان لري. د موجوده طریقې کار د لاندې 12% خلکو ته د صلاحیت په بنیاد په امریکا کې د مهاجرت یا ایمیګریشن اجازه ورکول کیږي. د دې برعکس شپږ 15% خلکو ته د امریکای شهریانو سره د کورنی تعلق په بنیاد مهاجرت ورکول کیږي. د صدر ترامپ د مجوزه تګلارې د لاندې به 50% کسانو ته د هغوی د قابلیت او یا په امریکا کې هغوی ته د ورکړل شوي روزګار په بنیاد مهاجرت ورکولی شي. 30% خلق به د کورنی یا خاندانی تعلق په بنیاد مهاجرت کولی شي او د انساني خواخوږی په بنیاد د ویزو شمیره به د 20% نه 10% ته راکم کړی شي. د کورنی تعلق په ځای د اقتصاد په بنیاد د مهاجرت په اړه سیړونکو پوښتنې راپورته کړي دي. د کیټو انسټیټیوټ ډیوډ بایر وای د کورنی تعلق په بنیاد چې کوم خلق امریکې ته مهاجرت کوي د نیمای نه زیات پکې د کالج ډیګری لري چې په امریکا کې د زیږیدلو کسانو نه د اعلی تعلیم کچه زیاته ده. د صدر ډانلډ ترامپ نوی تګلارې به د ډایورسټی ایمیګرنټ ویزا پروګرام په مکمل توګه ختم کړي چې په عامه توګه د گرین کارډ لاټرۍ په نوم یادیږي. په موجوده وخت کې امریکا هر کال 50,000 د هغو هیوادونو خلکو ته گرین کارډونه ورکوي چې امریکې ته د مهاجرت کچه ټیټه ده. حکومتي چارواکي د مهاجرت نوی تګلاره د بیلډ امریکا ویزی په نوم یادوي چې درې بنیادی ټکي لري، یعنی امریکې ته راتلونکي خلک د بې مثاله هنر، ځانګړی مهارت او که طالب علمان وي نو بی مثال قابلیت دی ولری. د دین علاوه د مهاجرت غوښتونکو د انګریزی د زده کړې کچه به هم کتل کیږي. د حکومت یو چارواکی ویل ژبه زده کول نه یوازې امریکې ته د راتلونکو خلکو د اقتصادي پرمختګ بلکې د هغوی د بچو د سوکالۍ لپاره هم ډیره ضروری خبره ده. خو ځینې څېړونکي دې خبرې سره اتفاق نه کوي او وای د دې په نتیجه کې به ډایورسټي یا په امریکا کې د مختلفو قومونو خلکو د آبادولو هدف متاثر شي. او د کیټو انسټیټیوټ ډیوډ بایر وای د مهاجرت لپاره د قابلیت د نظام د لاندې به د نورو په مقابل کې لکه د چین او د هندوستان پر رنګ د پرمختګونکو هیوادونو زیات خلک امریکې ته مهاجرت کولی شي.
د دیو رادیو ټلویزیون خبری خپرونه ګوري. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا مهال د خپرونې په دې ځای کې واښ شوې د مطبوعاتو ته د کتنې او دغه کتنې زموږ همکار مختار خلیل سپ کړی د تاسو ته وړاندې کوو.
د امریکای د کالر نیوز نومي ورسپانې په یو تازه غنه کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم د میاں نواز شریف د بډو رشوتونو د خفیه ساتلې شوی دولت په حق لا د اخبار د تحقیقاتي ریپورټر لیوک روسیاک یو تفصیلی معلوماتي ریپورت خور شوې ده. د ریپورت سرخط ته د پاکستان حکومت پخوانی وزیر اعظم نه د رشوت د یو ارب ډالرو د بوتکولو ورستو د د خوشی کولو نیت لري. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د پخوانی وزیر اعظم د میاں نواز شریف د پټکړي یو ارب ډالرو دا ډون د پیسو ټکو په غلا نورو ملکونو ته د لیږلو د مخنیوي د یو امریکایي فرم تحقیقات کوونکو د پاناما دستاویزاتو د راښکارا کېدو نه پس لګورې دی. د دغه فرم د یو وکیل وینا ده چې د میاں نواز شریف د دې دولت د معلومولو نه پس د پاکستان یو جرنیل فرم نه ځان له د کمیشن په غوښتو د دې معاملې په رفع دفع کولو او فرم ته د زخت ډېرې مالی فایدې رسولو وړاندیز وکړو، خو په قول د فرم د وکیل فرم د دغه جرنیل وړاندیز ونه منلو. د کالر نیوز ورسپانې تحقیقاتي ریپورټر خپل ریپورت کې نور لیکلي دي چې د میاں نواز شریف د غلا د یو ارب ډالرو معلومات د دې کارونو لپاره جوړې د امریکې براډ شیټ ایل ایل سی نومي فرم حاصل کړي دي. براډ شیټ ایل ایل سی خپل یو بیان کې ویلي دي چې د دوی تحقیقات کوونکو چارواکو ته معلومه شوې ده چې د میاں نواز شریف دغه یو ارب ډالر په سنگاپور کې یو مالی ادارې سره پټ پراته دي. فرم دا الزام هم لګولې دی چې کله چې دوی دا ټول هر څه معلومه کړل نو د موجوده وزیر اعظم عمران خان حکومت له کارکونکي یو پاکستانی فوجي جرنیل براډ شیټ نه د خپل ځان لپاره د سرقم غوښتنه وکړه، حالانکه دغه جرنیل ته په قول داغه د بډو رشوتونو د لعنت د نوغي وستو کار سپارلې شوی دی. کالر نیوز خپل رپورٹ کې لیکي چې په دې معاملہ براډ شیټ فرم جاری کړی خپل یو چټی کې لیکلي دي چې دغه جرنیل د رامنځته کېدو وروسته فرم د پاکستان حکومت ته سنگاپور کې د میاں نواز شریف د یو ارب ډالرو د معلوماتو ورکولو نه وروسته شو او د پاکستان حکومت سره روانه کړی دا ټوله معاملہ ختمه کړه. وکیل تور پورې کړی دی چې د میاں نواز شریف د ناجایز پټ دولت راښکارا کولو ټول کار د پاکستان د فوج د دغه جرنیل د لاسا تعالی ترغشو. د براډ شیټ فرم شک دی چې د پاکستان حکومت اوس نواز شریف ته په بل طرف راتاو شوی دی او غداشان چې حکومت د دغه خفیه دولت د در درک خودلو او حکومت ته په حواله کولو میاں نواز شریف ته د جیل نه د خوشی کولو وړاندیزونه کوي. دی کالر نیوز ورسپانه خپل رپورت کې زیاتی چې د پاکستان حکومت د پاکستان د رشوت خورو سیاسي مشرانو د خفیه دولت د معلومولو لپاره د براډ شیټ فرم خدمات حاصل کړي وو. د پاکستان حکومت د کل خفیه دولت د 25% فرم ته د ورکولو لوزنامه کړي وو. عمران خان اوس هم په خپل دی خبره ټینګ دی چې په خوانو سیاستدانانو او اقتدار کې پاتې شوو اشرافیه د سلو ارب ډالر غلا کړی دا. بل طرف ته واشنگتن ڈی سی کې د کروول اینڈ مورنگ ایل ایل پی نومي فرم یو وکیل سٹورٹ نیوبرگر په لندن کې کار کوونکو پاکستانو وکیلانو ته د سوارلسو صفو په یو چټی کې الزام لګولې دی چې د پاکستانی سیاستدانانو او اقتدار کې د پاتې شوو پاکستانی اشرافیه د غلا کړي دولت په ډون لګولو کې براډ شیټ د بډو رشوتونو غټه پیسہ معلومه کا، خو په دې کې د ټولو نه زیاته پیسہ د پاکستان د فوجي جرنیلانو او د ایسای د چارواکو ده. خو د پاکستان وکیلانو د دې هر څه باره کې د څه قسم علم لرلو نه انکار کړی دی.
قدرمن اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دیوته غوګي په اکثر سیمو کې د مسلمانانو په هیوادونو کې مسلمانانو یو لس روجي ونیولې دوه لس مروجه پکې روانه ده خو په اکثر زینو کې پاکستان افغانستان کې د خوراکي توکو چې کوم سٹورونه دی پاغه کې کمیارې په پاکستان کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روجي د پاره 2 ارب روپو چې کوم خصوصي پیکج او بجټ پیکج هغه اعلان کړی دی خو د هغه باوجود سړونکو وایي چې په یوټیلیټی سٹورز کې دغه خوراکي توکو کمې دي. د ډیور رادیو خبريال اسادی قاسم شاپي تفصیل رپورت راکړي.
د پاکستان وزیر اعظم له طرفه د 2 ارب روپو د رمضان بچت پیکج د مئی میاشتې 2 نیټه نه شروع شوه د کوم د لارې د روجي میاشت کې د خوراک سکاکس 19 بنیادی سیزونو په نرخونو کې ټول ملک کې د صنعت او پیداوار وزارت لاندې کارکونکو یوټیلیټی سٹورز کې خصوصي رعایت ورکړل کیږي. خو د روجي میاشت کې د پیښور غټ بازار صدر کې په یو یوټیلیټی سٹور کې دا حال و چې د بشمیره ضروري خوراکي سیزونو نشټواله خکاره شو او سودا کون کی هم نخکاری دل د یوټیلیټی سٹور عملی تر مخه زیاتره دا کان سهار وخت کې سودا لرازی زکه رش نخکاری. د یوټیلیټی سٹورز زونل منیجر مارس خان وای په صوبی کې دا وخت وسوا یویش یوټیلیټی سٹورز کار کوي چې پکې سخ کال س 19 بنیادی خوراکي سنوز باندې په نرخونو کې حکومت رعایت ورکړي او وای پکا دا خلک د دې سہولت نه فائدہ واخلي.
په زون کې 721 سٹورونه دي چترال نا واخنا تبی خان پر د مرزون چې کوم د سکیټر دا پدې کې اوس یو حکومت پاکستان په یوټیلیټی سٹور باندې په 19 آئټم باندې سبسیډي ور کړی دا پکې سبسیډي کې په مارکیټ نا تقریبا 20% پر واضح فرق دی. اوس الحمدلله تاسو خپل وکتل چې په روح غذا په مل په بیسن په دال په چینی سپوز آټا مارکیٹ کے آٹا 820-830 روپے اور مرغا پر 730 باندھے آگا تیلا ورکو مطلب یہ ڈر ہٹ فرد تھا غریب سڑی دا پارا
پروجو کے پدا سے محال چھ پنورو دو خوراکی مواد سٹورنو او دکانونو باندے بے انتہا گڑا گڑا خکاری پدی یوٹیلیٹی سٹور کے دو خوراکی سزنو باندے دا دی رعایت نا باوجود گاکان نخکاری دل او دو سو خوراکی سزنو نشتوال ہم پر داگ اخکارو خود دی مارس خان صدا وجہ خائی.
میڈم الحمد للہ ہر تقریباً ضرورت کی زندگی تقریباً شام دل تم اویلیبل تھی. اصل خبر ہے دس دہ چھ شروع شروع کے دمو سارا اسٹاک مختصر ہوا اس الحمد للہ ٹرانزیکشن شروع دا پائپ لائن کے ہم دا اور سامان رام ہے کسٹمر چونکہ مارکیٹ سارا ریٹ ڈر فرق تھا دے دے وجہ کسٹمر چکم دا اور رش دے وجہ اسٹاک دمو سا کل کل ختم سی اسپیشل اور نیکسٹ ڈے بیا ملا گا فیڈنگ
په دغه یوټیلیټی سٹور کې دالونو ریجو چای او چینی اوړو بیسن او نور د یو سوسو ضروري سيزون نه علاوه د ډیرو خوراکي مواد قسمونو یا ویرایټي هم کمی اخکارې دو. خو مارس خان وای په راتلونکي کلونو کې به دا کمی لري کړی شي او وای د راتلونکي کال نه به سبزي او غوښه هم په دې یوټیلیټی سٹورز کې موجود وي.
هم لایک ویجیټیبل لایک بیف مټن چکن دې ته پاره به میډم ان شاء الله لذیذ کمینګ ایئر کې بتاتا هر پاکستان په هر شهر کې دوا درې میگا سٹورونه ملاويږي
د تیر کال په مقابله کې سخت کال د وزیر اعظم دغه 2 ارب روپو د رمضان بچت پیکج نه باوجود د بنیادی خوراکي سیزونو او قسمونو نه یوازې په یوټیلیټی سٹورز کې کمی په نظر راغللو کې د شهم دا وجه وی چې ډیر ګاهکان د روجی په میاشت کې د دې رعایت نه باوجود د دې سٹورونو ته مخه کولو په ځای د نورو سٹورز او دکانونو نه سوداګانې کوي. سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو نیوز پیښور.
یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. تهی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري د انسان لاس ته حق سرازي چې سې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتنی مو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
درنو عزتمن اوریدونکو او لیدونکو، زو یو بل مهم راپور ولورې ته چې د پاکستان په بلوچستان صوبې کې په ځینو سیمو کې ډیر سخت بارانونه شوي چې له دغو دوامدارو بارانونو له کبله خلکو ته ډیر زیان هم اوښتی دی او لارې کوڅې هم ډیرې سختې بندې شوي دي، اوبه په کې ډنډې ولاړې دي او خلک ډیر شکایتونه کوي، ګیلې لري. نور تفصیلات یې څه دي تاسو ته حفیظ الله شیرانی ستوری وړاندې کوي.
د کوټ شهر د فقیر محمد روډ منظر دی. د بارانه اوبه پر سړکونو ولاړې او د خلکو کورونو او دوکانونو ته ننوتې دي. یوازې فقیر محمد روډ نه بلکې د کوټ شهر ټولې لاندې سیمې له اوبو ډکې سوي چې له امله یې خلک له ستونزو سره مخ دي.
امان الله خان بجزی بالکل مړ د کوټ شهر الله ډېر بګراو دی. نالیانې بندې دي، د اوبو سیلابونه داسې ساو مخ دي صاحبه، ټرافیک جام دی، ټرافیک انتظام نشته، ګر دا پاکستان اخته دي او دا موجوده ګورمنټ څخه دا خواست دی دا نالیانو دا روډو د ټرافیک غم دی وخوري او د دې لوام لپاره ډېر غټ مسایل دي، عوام ډېر پریشانه دی.
د موسم د محکمې ریپورت دی چې د ایران له لوري راغلي هوا د بلوچستان په کوټه، کلات، مکران، سیبی او نصیر آباد ډیویژن کې بارانونه اورولي دي. تیزو بارانونو او ژلۍ د خلکو کښت کروندو ته هم زیان رسولی دی. د کوټې ښاریان وایي د باران د اورېدلو دعا کوي، خو د حکومت له لوري د ښه انتظام د نشتوالي له کبله د رحمت باران د زحمت سبب وګرځي.
مانو مسعود احمد ده، باران هم ډېر خوشحاله، روزه مبارکه ده، هوا یخ وي نه، انسان وایي چې هوا یخ شي نو به روزه م اسانه شي، خو مګر اوس دا د شل ملټو باران موږ ته دا حالات جوړ کړی دی چې موږ دوکانونه بند ولاړ دي، کسٹمر نس را ختلا ہے، روزہ مات سامان وسائل نس اڑلا ہے.
میں نام سید قاسم شاہ دی اور بارہ خدا اللہ پاک رحمت دی اور دنور خلود پاس زحمت دی. داز مجھ نیا پاکستان دی نو تاسو کتے سی دا روڈو حال دی، دا گڑیان حال دی، دا ٹریفک حال دی.
دا موسم دا محکمی رپورٹ دی چی لطنا او بریشنا او تیز باد سره دا بارانون و روان لڑی با دا بلوچستان پا بیلابی لوسیمو کی تر دو ورځو لا دوام ولری. حفیظ الله ستوری شیرانی.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناس دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدل. د دې خبرونې وروسته به شپه په خیر خبرونه وي بخت او شاسب، او موږ به هم اجازه واخلو د اوریدونکو او لیدونکو څخه ستاسو قربانه و زمونه زه شهید
او زه بخت او شه
او تخنیکی اړخ ته زموږ همکار ارشاد علي، هغې نه هم مننه کوو، انجینرانو څخه هم مننه کوو. تاسو ته ښې شېبې غواړو او د لوی الله پامان.
الله حافظ.